ټاکل شوې ده چې بل سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ کابل د کابل د پروسی په نوم د دوهمې غونډې کوربته وکړي. افغان اجرائیه رئیس نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې له هغه هیوادونو باندې د فشار راوړلو ټینګار وکړ چې افغانستان ته چاودیدونکي مواد استوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر خکې لخوا وغږ کړی چې سمدستي ورباندې رعایت کړي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج مل اند لا نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر ملي اردو ژغ وکړ چې ملي فکر وکړي او کوچني تفاوتونه دی په پام کې نه نیسي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای جمهور رئیس ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل څوک د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو د ملاتړ کوونکو مخنیوی وکړي چې د بشري حقونو نقص ته زمینه برابره کړې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې د کراري ژغ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر ملي اردو ژغ وکړ چې ملي فکر وکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون او ملي پوځي اکاډمۍ کې د نویو منصبدارانو د لسمې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل
ایتاسي هویت یوازې ملي اردو ده. زبې لري، کلي لري، ولایتونه لري، نور ټول هویتونه دي. اما دا هویت لر طول نه هم سختتر ده هم مقدستر ده.
د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه چې په ملي روحیه د اردو فعالیت په د سیاست او جګړې په ډګر کې د بری سبب سي. هغه وویل مخکې به افغانانو د جګړې میدان ګټل خو په سیاست کې به یې بایلله او تر دې وروسته به دواړه د دوی په برخه وي. د مارشال فهیم له دفاعي پوهنتون او ملي پوځي اکاډمۍ نن 528 تنه نوي منصبداران فارغ شو چې اته ښځې هم پکې وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي جمهور رئیس ته مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای بل وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. زاخلوال نن پر ټویټر ولیکل چې د هغه د استعفا په اړه خپاره شوي خبرونه ناسم دي او دی به د نوي سفیر تر ورتګ خپل کار ته دوام ورکړي. هغه په بل ټویټ کې لیکلي چې له کاره د لرې کېدو پرېکړه یې د دې لپاره کړې چې یوازې د دوو کلونو په خاطر په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د دندې ترسره کولو ژمنه کړې وه او هغه موده بشپړه سوې ده. زاخلوال د ځان په ناوی کې لیکلي ولسمشر ته یې څرګنده کړي چې په اسلام آباد کې له سفارته د لرې کېدو په بدل کې د بل مقام تمه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسه په نوم نړیوال کنفرانس کې به د سولې لپاره خپله طرحه بحث ته وړاندې کوي او د ګډونوالو د سیاسي ملاتړ خپلولو هڅه به کوي. د کابل پروسه دوهم کنفرانس د چهارشنبې په ورځ جوړیږي چې د چین متحدو ایالاتو د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو د ځینې نړیوالو سازمانونو او د عربي هیوادونو استازي ګډون پکې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن د سولې لپاره د حکومت د طرحې پر جزئیاتو خبرې ونه کړې. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. عبدالله د یکشنبې په ورځ سویس ته ورسېد. افغانستان د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا چې مقر یې د سویس په ژنیو ښار کې دی 3 کلن غړیتوب ترلاسه کړ. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د سویسه له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل
هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همدارنګه یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودیدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د سوریې په کورنۍ جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو ژغ کړی چې په بیړني ډول د هغه ډېر ښځنی اوربند چې د امنیت شورا په پرېکړه لیک کې غوښتنه سوي عملي کړي. ګوتریس نن د سویس په ژنیو ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې مرسته کوونکي ادارې په غوطه ټول شرقیه کې چې د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې د خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو ته بشپړه تیاری لري. دا وایي لکه څنګه چې ما د شنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل، زه غواړم چې بیا ووایم چې غوطه ټول شرقیه نور انتظار نسي کولای. نور یې وخت دی چې پر ځمکه د دې دوژخ د مخنیوی وسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې له ځنډه پرته د اوربند ټینګېدو غوښتنه پکې سوې ده. د ترکیې حکومت نن وویل رسمي اسناد یې د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمن یې غوښتنه کړې چې د سوریې د کردانو د ټولنې پیژندل سوی مشر صالح مسلم ورته وسپاري. صالح مسلم مخکې په سوریه کې د ډیموکراتیک اتحاد ګوند مشر و. د ترکیې د صدراعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته حاضر سي. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقرې په غوښتنه په پراګ کې پولیسو نیولی دی. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند غړو پر ترکیه تور پورې کړی چې له قانوني صلاحیته پرته د نورو هیوادونو د وګړو د توقیف غوښتنه کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله نن عراق ته روانه ده. دا په تیرو څلور لسیزو کې اول وار دی چې د سعودي عرب د فوټبال لوبډله عراق ته د مسابقې لپاره ځي. په عراق کې به د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې د چهارشنبه په ورځ سره مخامخ سي. په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر مهال چې پر کویت حمله وکړه د نړیوالو لوبو په ترسره کېدو بندیز دی.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې ویلي دي چې د دې شورا غړي هیوادونه او نړیواله ټولنه دې پر هغه هیوادونو او ډلو فشار راوړي چې افغانستان ته میلونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره یې کاروي. د خغلی عبدالله د دې څرګندونو په اړه په ریپورټ سربیره د اجرایه رئیس د ویان لمرستیال جاوید فیصل سره مرکام لرو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوې د بل سبا یعنې د چهارشنبې په ورځ کابل د پروسې په نوم د دوهمې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمېر دیني عالمان وایي چې د قرآن کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپله ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړلې ده. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي ورباندې رعایت کړي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه او دا په دې شورا کې د افغانستان په استازیتوب د خغلی عبدالله لومړنۍ وینا ده. نوموړي په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د هغو ډلو او سازمانونو پر ضد او هیوادونو پر ضد دې فشار زیات کړي او اقدام دې وکړي چې د په وینا افغانستان ته مینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره کارول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم څرګندونه کړې دي. په اړه د نوریاس نوري نن ورو تفصیل اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په خپل وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. عبدالله وویل هغه ډلې چې له افغانستان نه د باندې خوندي ځایونه لري د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
زموږ ملکیان او امنیتي ځواکونه د حملو او ځانمرګو بریدونو اصلي قربانیان دي. هیڅ ځای خوندي نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه له 2015 کال راهیسې د هغو تروریستانو او جنګیالیو پر وړاندې د دفاعي او تهاجمي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري چې له سرحدي سیمو د باندې خوندي ځایونه لري.
خغلی عبدالله په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ سویس ته ورسید. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 10,000 ملکیان په افغانستان کې تر ډیره په ځانمرګي بریدونو او بمي حملو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان اجرائی رئیس په جنیوا کې د بشری حقوقو نړیوالې شورا ته وینا کړې ده. خغلی عبدالله چې دی شورا د افغانستان په استازیتوب چې دی شورا ته د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله، په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړې. دا خغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرائی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. دا مرکه ورو
اجرائی رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی هغه یادونه یې وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی، تر څنګ یې د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطرې په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډېر شوی دی. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همدارنګه یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همدارنګه د هغو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري، څو په نتیجه کې یې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټ شوې. همدارنګه په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمینه تر پخوا ښه مساعده شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راته استفاده نه کوي، نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید، کارونې او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ یې ژمن دی چې هغه ماینونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم له منځه یوسي.
اجرائی رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همداراز د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوي ماینونه چې دا ویل کېږي چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي، په دې برخه کې د اجرائی رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دا څه غواړي له نړیوالې ټولنې؟
د دې بحث دا و چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغو ډلو لخوا نقض کیږي چې تروریستي دي او د دغو ډلو ملاتړ هیوادونه کوي، مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اصلاح شوي ناچاودي توکي د هغوی په واک کې ورکړي. دا د باعث کیږي چې ملکي تلفات زیات شي او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه وسخه وخت کې بینن. پلان دی چې دلته جنیوا کې د افغانستان اجرائی رئیس سبا ته د پرسنل ضد ماینونو د نړیوال قانون څنګه تعهدات په کانفرنس کې افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي او هلته به هم بحث کې متمرکز چې افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له ادرس څخه کومې دي چې هغه ته باید نړۍ په سطح باندې توجه وسو. دا مشکل په افغانستان کې حق
د ځینو راپورونو له مخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکي وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې برخه کې د اجرائی رئیس توجیه څه ده؟
ډیری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکي خلکو له کورونو د هغوی له تاسیساتو د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي، یا هم هغوی اکثرا د ملکي خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې ځانمرګي بدون فرارې باعث کیږي چې بالاخره د جنګ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تناسه کمه شي. ولې افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکي خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې کیږي، ولې دا فتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو د ملکي خلکو د هغوی تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخص لارښوونې کیږي.
او د اجرائی رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبرې وکړي.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلې او د هغه طرز د باندې یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس په کار کوي چې پر اساس د ملکي خلکو د تلفاتو کچه راټیټي او افغان ځواکونو ته به مشخصه لارښوونه کوي.
دوستانو د افغانستان د اجرائی ریاست د ویان رستیال جاوید فیصل چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تا ټاکل شوی دی چې بل سبا یعنی د چهار شنبه په ورځ کابل په همدې نوم د خپلې پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې غونډې ته چې ویل کېږي د سولې په اړه به یو جامع پلان هم پکې افغانستان د دې غونډې برخواله او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د عملي کولو لپاره یې د هغوی ملاتړ خپل کړي، د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه نوریاس نوري په سټډیو کې دی او نور تفصیل نه دا اورو.
بله آن صاحب مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیرو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه تایید کړې چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د 15 هیوادونو او درېو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دغې غونډې ته لازم تیاری نیولی دی.
تا حال بسیاری از کشورهای اشتراک کننده و همچنان سازمانهای بین‌المللی که
تروس ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چې په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره ورته بلنه ورکړل شوی وه، د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو یا د افغانستان لپاره د خپلو استازو په سطحه د ګډون ډاډ ورکړی دی. د کابل د پروسې دغې غونډې ته له دې پلوه هم ډیر اهمیت ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر او د سولې د عالي شورا په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په هغه کې د افغانستان له لوري د سولې د یو هر اړخیز پلان د په ډاګه کولو او د هغې لپاره د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو خبره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی مستغنی وویل چې د کابل د پروسې په غونډه کې دوه موضوعات د افغانستان لپاره مهم دي چې د دې غونډې ګډونوال پرې بحث او خبرې وکړي. یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هڅې او بله هم د ترهګرۍ په وړاندې روانه مبارزه ده. د سولې د پلان په اړه یو ځل بیا ښاغلی مستغنی:
دولت افغانستان در نظر داره که در نشست دوم کابل
د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیز طرح او لیدلوری د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کابل د پروسې د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. یوه نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم نن دوشنبې وویل چې روانه اونۍ د کابل د پروسې کانفرنس ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې، په دې هېواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
دوستانو وامو ریدل چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې به افغانستان د سولې په اړه نړیوالې ټولنې ته یو جامع پلان وړاندې کړي. له نوریاس نورینا مننه کوو. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کېدل په جګړې او سیاست دواړو کې د هیواد بریا ډاډمنوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې کړي دي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو میړانه او ملي فکر افغانستان په جګړې او سیاست دواړو ډګرونو کې بریالی کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې او ویل چې د امنیتي ځواکونو دنده سخته خو مقدسه ده.
نور ټول هویتونه دي، اما دا هویت لر ټولو نه هم سختتر ده هم مقدستر ده. اما امید سی فرقم دیده باشیم. در گذشته ما همیشه میدانه جنگ برده بودیم، میدانه سیاست باخته بودیم. آله هر دوشه میبریم.
ولسمشر غنی ویل حکومت اولس دواره په افغان امنیتی سواکونو باور لري او په کلک اراده سره ملاتړ کوي. د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ په لسمه دوره کې 1528 تن افسران فارغ شول چې یوازې اته تنې ښځې دي. له دغه پوهنتون او اکاډمۍ نه په 13 دورو کې سباندې 9000 افسران فارغ شوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغان امنیتی سواکونو په لیکو کې په خپلو دندو بوخت دي. د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ په 1400 نوریز کال د پخوانی حربي پونتون پر ځای د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. دغه فرغت غونډې ته د افسرانو د ملي نظامی اکاډمۍ قومندان احمد الله داور ویل هغه افسران چې له دغه دفاعي پونتون او اکاډمۍ نه فارغېږي مسلکي او پټولو پوځي مسایلو آگاه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغه مراسمو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره صداقت او میړانه چمتو دي چې لغپلې خاورینه ساتنه وکړي
او ډاډ ورکوم چې مونږ نیولې تر اخر عسكر پورې چې فلری سیمو کې په هلمند کې په بدخشان کې په کونړ کې په نیمروز کې د افغانستان د ساتنې په خاطر اتاسو تر قیادت لاندې د افغانستان نه دفاع کوي ساتنه کوي په ډیر ایمانداری او په ډیر اخلاص بخپلو دندو ته بدوی ان شاء الله اتاسو قیادت او قومندې لاندې به دوام ورکړي.
خغلی بهرامي ویل د افغان ځواکونو مسلکي وړتیا او میړانه ورځ تر بلې ثابتېږي چې لاملې په دغه ځواکونو د خلکو باور هم زیات شوی دی. د دغه مراسمو په پای کې د مارشال محمد قسیم فهیم دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي سلورو ممتازو زده کوونکو عبدالکریم محب رحمان صبغۃ الله او مونسیتا د غازی میربچه خان او ملالۍ علي دولتي مډالونه هم ورکړل شول. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپله ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او سیالیو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. دا سولې د عالی شورا غړي او دینی عالم قاضي محمد امین وقاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې ډول د وطن ورانول او د ملت وژل نور د زغم وړ نه دي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې په جنگ کې ښکېلې غاړې باید یو د بل وژلو لپاره دینی توجیهات ونه لټوي. د سولې د عالی شورا غړي او دینی عالم قاضي محمد امین وقات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپله ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي.
زه د خپل سیاسي او دنیوي اهدافو لپاره یا د رقابت لپاره استعمالومه نو د الله پاک نه حیا په کار ده. جنگ دا موږ په کتابونه باندې تقسیم نه کوو. دا بریدای چې شریعت کې کوم احکام دي فقه کې هغه مسالې په کلامه کې د کوم ځای کې چې په قران کریم استدلال کوو هغه وخو چې زمونږ د دې ترمنځ خبرې اترې ناسته ولاړه شروع شي دا مملکت نور د ورانولو نه دی او دا ملت نور د وژلو نه دی.
دی وای نور په دې ډول د وطن ورانول او د ملت وژل د زغم وړ نه دي. خغلی وقات دا خبرې وروسته له هغې کوي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په ختیځ ولایت کونړ کې یو شمیر دینی عالمانو د یوې غونډې پر مهال وویل د جګړې دواړو خواوو ته یو شمیر دینی عالمان موجود دي او هر یو هڅه کوي چې د خپلې ډلې په ګټه قرآني آیاتونه او نبوي احادیث تحلیل او تفسیر کړي. د سولې د عملي لارو چارو په اړه په دې ناسته کې دینی عالمانو دا هم وویل چې د اسلام په مقدس دین کې د هیڅ ډول بیګناه مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر ملا په فتوا چې څوک وژل کیږي د وژونکو ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم پکې شریک دي. په همدې حال کې د کابل د عالمانو شورا یو شمیر غړي هم مني چې د افغان جګړې په دواړو خواوو کې داسې عالمان موجود دي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د روانې جګړې روا کولو ته دینی توجیهات لټوي. د دغه شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غاړه علما چې کوم دي او دې غاړه علما چې کوم دي او لوی رب ته دې ځان تسلیم کړي او دا غ لوی رب نه وشرمېږي وډار شي. دا نور د خپل ورونه مسلمانان دي نور نه وژني. دا قران دي نور په غلطو تجربه سره نه تفسیري د خپل ګټو په خاطر دې نه تفسیري.
زیات شمیر خلک په دې باور دي چې کچيري دینی عالمان لکه څنګه چې لازمه ده په دې برخه کې خپل مسولیت ادا او له اسلامي ارشاداتو سره سم د جګړې ازرار او د سولې ګټې تبلیغ کړي لري نه ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هواد یو سرتاسري سولې ته ورسیږي. خو دوی ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو ترمنځ یواله همغږي او د یوې سراسري اجماع رامنځته کېدل ضروری دي.
بلخوا د افغانستان او ترکیې د پوهنې د وزارتونو ترمنځ د یوې تفاهم نامې له مخې په افغانستان کې د ترکیې د چاغ ایجوکیشن د موسسې د ښوونځیو د ترکیې پوهنې بنسټ ته انتقالیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری د ترکیې د پوهنې له وزیر سره په کابل کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل دغه کار د افغانستان د پوهنې اقتصاد او عدلي وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا د ګډې کمیټې له ارسونو وروسته شوی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
لډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته بل اخره په افغانستان کې د افغان ترک د خونځي او مدیریت د ترکی دولت تر لاسه کړ. د افغانستان او د ترکی د پوهنې وزیرانو د دوشنبه په ورځ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې لمخې د ترکی د چاغ ایجوکیشن د موسسې د خونځي او مدیریت د ترکی د پوهنې بنیاد ته ولیکل. د افغانستان د پوهنې د وزارت سرپرست ابراهیم شینواری وایي د دغو ښوونځیو د مدیریت د لیږد هدف د یادو ښوونځیو د کمیت او کیفیت لوړوالی دی.
دا تصمیم د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ملي ګټو په توګه د ورور او دوست هیواد سره د اړیکو ارزښت او د شاګردانو د زده کړې د کیفیت د ښه والي په خاطر نیولی دی. کله چې دا ښوونځي انتقالیږي دا یو نارمل پروسه ده، په ډېر عادي شکل باندې انتقالیږي. ټول اسناد او ټول وسایل او ټول پیسه چې هغه اکثره د پوهنې د وزارت دي هغه به یو قرارداد له مخې د تیر معرف بنسټ انتقالیږي.
خاغلی شینواری وایي د دغه تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو شمیر 28 او د زده کوونکو به یې 13,000 ته لوړ شي. افغان ترک اوس د هیواد په اووه لویو ښارونو کې 14 ښوونځي لري چې 8,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د افغان ترک ښوونځي د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري او ویل کیږي چې د امریکا د یو تبعه ترکی نژاد فتح الله ګولن لخوا اداره کیږي. په خاطر دې د دغو ښوونځیو د بندېدو او یا د دوی د مدیریت د انتقال د راپورونو پر وړاندې د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو کورنیو غبرګونونه ښودلي وو. د روان لمریز کال د لیندۍ د میاشتې په وروستیو کې د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو د کمیټې غړو ادعا وکړه چې د ملي امنیت یو شمیر سرتیري پرته له اجازې د کابل ښار په تایمني سیمه کې د افغان ترک یو ښوونځي ته ننوتي او د ښوونځي 4 استادان یې نیولي دي. امنیتی منابع ویلی چې دغه استادان د یو لړ شکونو په اساس نیول شوي وو خو بیرته خوشي شوي دي. دا هم ویل کیږي چې د نیول شوو دوه کسان اوس هم په توقیف کې دي. د ترکیې د پوهنې وزیر عصمت یلماز چې کابل ته راغلی د پوهنې وزارت له سرپرست سره یې په یوې ناسته کې وویل د ترکیې د پوهنې وزارت ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت لیږد د دوی د غوښتنو له مخې شوی دی. خاغلی یلماز وویل هر هغه څوک چې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تلپاتې دوستي له منځه یوسي له یادو ښوونځیو به وویستل شي. د وویل موږ د ترکی دولت په توګه د افغانستان له دولته غوښتي وو چې د افغان ترک ښوونځي د افغانستان او ترکیې مدیریت ته ولیږدوي. له دغه کاره سره به د ښوونې او روزنې کیفیت لوړ شي او هغه اشخاص چې غواړي له افغانستان سره دغه تلپاتې دوستي له منځه یوسي له ښوونځیو به وویستل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې سمدستي اوربند رعایت کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس وویل مرستندوی ټولنې د سوریې له غوتا ښار څخه چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی د ټپیانو رایستو او اړو خلکو ته د مرستو رسولو ته چمتو دي. کاغلی ګوتیرس چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې وینا کوله د سوریې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې سم دستي دیرش ورځني اوربند ته غاړه کېږدي. ګوتیرس دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې امنیت شورا د شنبې په ورځ په یو پریکړه لیک کې په سوریه کې د بېځنډه اوربند غوښتنه وکړه څو جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. په سوریه کې د اوربند لپاره هڅې وروسته له هغه چټکې شوې چې په ختیځ ښار غوتا کې د هوایي حملو په نتیجه کې د فعالانو په وینا نږدې 1500 کسان ووژل شول. ګوتیرس وویل چې غوتا یو دوزخ ته ورته شوی.
څرنګه چې ما څو ورځې مخکې هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ووایم چې په خاص ډول ختیځ ښار غوتا نور نو انتظار نشي کولی او هغه وخت را رسېدلی چې د ځمکې پر مخ دا دوزخ باید بند کړو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتا ښار کې د کلورین ګاز په وسیله له پرونۍ مشکوکې حملې وروسته دولتي ځواکونو نن هم هوایي او توپچي حملې وکړې او نه ملکی وګړي ووژل. په همدې حال کې مسکو چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي نن وویل چې په غوتا کې وضعیت خطرناک دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې تروریستي ډلې له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې په سوریه کې اوربند یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د جګړې ټول اړخونه د جګړو د بندولو پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. لاوروف ټینګار وکړ چې تروریستي ډلې په اوربند کې نه دي شاملې او زیاته یې کړه روسیه به هیڅکله د هغو اقداماتو ملاتړ ونه کړي چې په نتیجه کې یې تروریستان له مشروع حملو په امن کې وي. سوریه او متحدان یې روسیه او ایران داعش او هغه سنی وسلوالې ډلې چې لویدیز او عربي هیوادونه یې ملاتړ کوي د تروریستانو په نوم یادوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې ځای دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او په بل نیم ساعت خبري مجله کې به دا درسره وي.
تشکر از شما اجملند، خسته نباشین.